درنو اوریدون که سلام علیکم وست پا افغانستان که دشپی و بجیدی دا ازادی راژیو ده سات پخبرونه که دا از ما حق تای پروگرام درو خو تر دیوراندی موز اسمت ساروان ده سات خبرونو ترابولم دا هرات دا امنیتی دیالوگ پنوم دا یوی غونده گدونوال دا افغانستان او سنی شرایط ناوره بولی او وی دا جغورن لپار خبری او نور انتخابون پا پام کدی د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل چې دوی کوشش کوي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسایل حل شي او که حل نشول نو پخوانیو لارو ته به مخه کړي. د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دو ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډېره د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجېدو سبب کیږي. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یوه منی بس د چپکېدو په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او و نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو 4 کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لږ تر لږه 8 سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پوځ د اماري کوڅانګي ویلي چې دغه عملیات یې تېره ورځ د سره راغه سیمه کې کړي چې کړي دي، خو دا معلومات یې نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې کسان دي. د ازادي راډیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګ برید کې یو تن ووژل شو او یو شپږ نور ژوبل شول.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم او د زما حق ته دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. دا اونۍ خزینه ډاکترانو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې په موجوده ستونزو او محدودیتونو باندې خبرې کوو. دغه پروګرام ته مو د نرسان او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله آغلې هلای غرشین، د نسایی و ولادی د برخی متخصص دکتر نجم سما شفاجو، همدارنګه د میرمنو د حقونو فعال آغلی فروزان داودزی میلمه کړي دي. دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخکې به ورشو په دې اړه باندې به یو ریپورټ واورو چې په بیلابیلو لرو پرتو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي چې ورسره د ښځینه ناروغانو ستونزې هم ډېرې شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو ته جدي اړتیا ده چې د کمښت له امله ډېری هغه ناروغۍ چې باید ښځینه ډاکترانو لوري معاینه شي ښځې نارینه ډاکترانو ته مراجعه کوي. بل پلو د طب پوهنځیو یو شمېر محصلان وایي که طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ور نه کړي نو راتلونکو څو کلونو کې به د ښځینه ډاکترانو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت عام روغتیا سرپرست وزیر اوروزګان ته څو ورځې مخکې د خپل سفر پر مهال ویلي دوی په روغتونو کې د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو او نور به بیا بحث ته ادامه ورکړو.
موږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو. بعضې سړیان خو بېخي ښځې ان کوم مور سمې اولادت کور کې وکړه.
ناز بیبي چې د اوروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکې ده وایي په سیمه کې یې خزینه ډاکټران نشته چې لامل یې ډیرای خزی د روغتیایی مرکز پر ځای په کورونو کې زیږون کوي. نوموړی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل
زمو خزه ته ضرورت ده، مثال اگر پیاو ورته ووایي ساریان هم دسې بکه زیاتر بېخي مونږ چې نه پرېږدي دا سړی که مزې ساریان ته مثال اگر مزې که ښځه ډاکټر نشته، او مونږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو په دې خاطر که هغه د ماشومان هم کېږي څه هم کېږي که نه بعضې ساریان خو بېخي ښځې کومور سمې اولادت کور کې وکړه.
دغه شان د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی شیر علي وایي په سیمه کې ښځینه ډاکټران نشته او په بیړني وخت کې دوی تر مرکزي سیمو خپل ښځینه ناروغان نشي لیږدولای.
ولې موږ دلته داسې ساحې لرو په سیمه کې چې قابله څه کوي چې واکسیناتوره هم نه پیدا کېږي، نو اړینه ده چې په دې برخه کې امارت اسلامي ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
یو شمېر ښځینه ډاکټرانې هم دا ستونزه مني او وایي چې ډېری سیمو کې چې ښځینه ډاکټرانې نشته ښځې نارینه ډاکټرانو ته د هغو ناروغیو د معاینې لپاره مراجعه کوي چې باید د ښځینه ډاکټرانو له لوري معاینه شي. له دې ډلې ډاکټره نوریا چې نه غواړي د کار ځای نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکټرانو کمښت په یو بحران بدل شي.
د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټرانو کموالی په لوړه کچه لیدل کېږي. همدا اوس په کابل کې چې مرکز د افغانستان دی په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې زنانه ډاکټرانو نشټوالی لیدل کېږي. په خصوص په شخصي شفخانو کې اکثر شفخانې د قابلو لخوا مخته وړل کېږي چې همدا ستونزه سبب د دې کېږي چې خطر مور او ماشوم ته پیدا سي.
دا چې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه به کله هواره شي او د طالبانو حکومت ورته څه پلان لري په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند ډاکټر شرافت زمان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر قلندر عباد د تېرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر پر مهال رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. نوموړی داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه یادوي چې د تېر 2022 کال د ډسمبر میاشت راهیسې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلانو په مخ د طبي پوهنتونونو په ګډون ټول پوهنتونونه وتړل. د کابل د طبي پوهنتون د څلورم کال محصله سپوږمۍ غرنۍ وایي که د طالبانو حکومت نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي نو په ټولنه کې به د ښځینه ډاکټرانو کمی ډیر شي چې ورسره به د ښځو روغتیایي ستونزې هم ډیرې شي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دغه بندیزونه او ممانعتونه لا دوامداره کېږي نو لرې نه ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د نجونو او د ښځینه او ډاکټرانو شمیر په هیواد کې بیخي په نشت سره حساب وي. یو کال راهیسې د نجونو څخه د اګزیټ او تخصص امتحانونه هم نه دي اخیستل شوي، نو په دې سره به هیواد د ښځینه او ډاکټرانو د کمبود له یو جدي بحران سره مخامخ شي.
اسما بیا د استوماتولوژي په برخه کې طبي زده کړې کړي خو وايي د تخصص آزموینه کې د نجونو محصلانو پر ګډون د بندیز لامله نشي کولای خپل اسناد ترلاسه کړي او د ښځینه ډاکټرې په توګه کار وکړي. هغه وايي
زه چې هر ځای د دندې په خاطر سی وی یو سم لومړی پوښتنه زما څخه دا کوي چې آیا تاسو د طبي شورا آزموینه ورکړئ؟ دا چې موږ طبي شورا آزموینه کې ګډون نشو کولای نو خپل اسناد هم نشو ترلاسه کولای.
افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او د تېر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. خو د دې سره سره ځینې لوړ پوړو طالب مشرانو چې له ډلې د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي بېلابېلو غونډو کې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړې او زده کړې یې د هلکانو او نجونو دواړو حق بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د ښځینه ډاکټرانو له کمبودي شکایت کوي او وایي چې په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې دي. دغه پروګرام ته مو لکه څنګه چې یادونه وکړه د نسایي او ولادي د برخي متخصص ډاکټر نجم سبا شفاجو د نرسانو او قابلو شورا اجرایی مشره اغلی هلی غرشین او د میرمنو د حقونو فعال افروزان د وزیر غوختي دوی ټولو نه مننه کوم چې ټلیفون یې واخیستل او موږ سره خبرې کوي. ډاکټر سیب شفاجو له تاسو په پیلو کو دی وی ډاکټر په صفات باندې ک خپل حال راته وایي چې د خزینه ډاکټرانو نشټوالی واقعا څومره په اوسنیو موجوده ډاکټرانو باندې فشار زیات کړی دی، څومره خپل تاسو دغه فشار حس کوئ چې همکاران مو کم دي؟
اول خو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ټول همکارانو ته او میلمنو ته. په نننۍ وخت کې کوم وخت ده چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره پورته ده او ښځینه ډاکټرانو ته ډېره زیاته اړتیا ده. دې ته په نظر نیولو کې باید فکر وکړو چې په افغانستان کې نسایي ولادي ډاکټران مخت کمیدو دي، لکه څنګه چې وزیر صاحب هم تللی و ارزګان ته او راپور تاسو خپور کړ. نو په افغانستان کې ښځینه ډاکټران څه خو د اول نه هم کم ول. دغه فرهنګي مشکلات چې موږ په افغانستان کې لرو د تحصیل له نګانه اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، دغه محدودیتونه دغه مشکلات. نو په دې وخت کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه پورته ده، ډاکټران ځینې لاړل وطن پرېښوده، ځینې هم اجازه نه لري چې د اګزیت امتحان ورکړي یا هم د تخصص امتحان ته لاره پیدا نه کولای شي. نو ډاکټران ورځ په ورځ مخ په کمیدو دي او کومې محصلین د طب هم چې دي هغوی مخ په قابلګي فاکلټو ته اړولې ده او غواړي چې قابلګي فاکلټې خلاصې کړي، د دې لپاره چې هغې ته اجازه شته او هغه لنډمهاله دی. نو پاتې شو دغه خدمات چې باید د ډاکټرانو د خوانه وړاندې شي مریضانو ته یا ښځو ته، هغه یوازې په قابلو باندې نه شي پوره کېدلی. نو دا اړتیا لري چې ډاکټران هم په صحنه کې حاضر شي او ښه خدمات وړاندې کړي. نو کوم ډاکټران هغه با تجربه ډاکټران چې موږ ډېرې درلودې هغه ولاړې، نو یو ډېر محدود د ګوتو په شمار سره چې ډاکټران پاتې دي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې، په دوی باندې هم ډېر زیات رش د مریضانو دی. که موږ فکر وکړو نو د حقیقت سره موږ وینو چې په دولتي شفاخانو کې څومره بیروبار زیات دی او په شخصي شفاخانو کې څومره بیروبار زیات دی. نو په شخصي کې خو مریضان هغومره ورکولای نشي فیس او زور نه رسیږي، د دې لپاره چې اقتصادونه خراب دي چې خپل معایناتونه وکړي، خپل پروسیجرونه په شخصي شفاخانو کې وکړي یا دواګان ترلاسه کړي. نو دې مخاړوي دولتي شفاخانو ته. دولتي شفاخانو کې تاسو اتمن راپورونه هم لیدلی دي، خپور کړم دي چې په یو چپرکټ کې موږ دوه درې مریضان لرو. په چالو ساتو کې موږ څومره ولادتونه څومره عملیاتونه لرو، هغه خدمات چې مریضانو ته مثلا په شلو مریضانو ته که پنځه ډاکټره په خوا خدمت کوو، اوس مثلا هغه راغلی په دوه او درې ډاکټرانو باندې. نو فکر وکړئ چې لوډ د کار په ډاکټرانو باندې څومره زیات دی. او د بلې خوانه د ډاکټرانو څخه توقعات زیات دي چې باید ډاکټران ښه کار وکړي، په وخت کار وکړي، اختلاطات یا غلطیانې ورنونه شي. نو چې کار په ډاکټرانو باندې زیاتېږي نو ستړیا ورته رامخته کېږي، بې خوابي ورته راځي، نو غلطیانې خو خود به کېږي. نو هغه توقعات چې د ډاکټر څخه زیات دی نو هغه نشي پوره کېدای. نو دې ته په نظر کې لرلو سره د چارواک توجه ډیر پکار ده.
صحیح ده، ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې لطفا پاتې شئ. اوس به ورشو اغلی غرشین ته. اغلی غرشین د نرسانو قابلو د شورا اجرایی مسؤوله، تاسو راته وایئ چې دغه ستونزه واقعا څومره محسوسه ده؟ تاسو چې له نږدې په بیلابیلو برخو کې کار کوئ، عملا د ډاکټرانو سره اوږه په اوږه شپې ورځې کار کوئ، خلکو ته خدمت رسوئ، د ښځینه ډاکټرانو او د طبي پرسونل کمبود څومره تاسو حس کوئ او څومره واقعا دغه فشار شته په افغانستان کې؟
مننه. سلامونه میلمنو ته، ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. په دې اړه باید ووایو چې قابلګي او د نسایي ولادي بخش ډاکټران دغه دوه مهمه برخې دي د صحت چې مېند او ماشوم ته خدمات وړاندې کوي. او کله چې موږ د ډاکټرانو د کمبود سره مواجه اوسو نو د فکر وکړي چې د کار فورس په قابلیت به هدا زیات دی او په خصوص هغه څه چې د قابلیت په نصاب یا په کریکولم کې نشته دی هغه ته موږ یو متخصص ډاکټر ته ضرورت لرو چې باید هغه ځینې تداویان دي هغه بعضې پروسیجرونه دي چې باید ډاکټر صاحبان دغه کې دا وکړي یا اجرا کړي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېره غټه ستونزه ده او دا ستونزه یوازې په نسایي ولادي برخه کې نه ده، دا ستونزه په نورو برخو کې هم ده چې اکثره خلک په نورو برخو کې په نورو صحي برخو کې لکه داخله کې په جراحي کې لکه په اورتوپیدي کې لکه داسې په نورو څانګو کې دایي مثالونه دي چې د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي. ولې په دې وخت کې ډېر تاثیر چې د ډاکټر صاحب د ښځینه ډاکټر صاحبانو کمبود مواجه کړی دی هغه په مور او ماشوم باندې دی، ځکه په لرې پرتو سیمو کې تاسو پوهېږئ د افغانستان جغرافیه یوه ډېره مغلقه جغرافیه ده او د ډاکټر صاحبانو نبوت یا کمبود په شفاخانو کې او مریضانو ته په وخت د تخصصي متداویو یا د تخصصي معالجې نه رسیدل دا یو ډیر لوی مشکلات یا لوی لوی دغه رامنځته کوي، اختلافات رامنځته کوي. بنان دا سعید چې منو چې قابلیت په کلینیکونو کې شته، قابلیت کار کوي په کلینیکونو کې، ولې قابلیت د خپل کار د لاهې د وظایف په اساس باندې تر هغه دا کار کوي چې د ورته تدریس شوی دی یا زده کړې پکې کړې دي او امکان ورته موجود دی او اجازه د کار ورته تر هغه صاحب پورې. نو دا واقعا یو ډیر لوی غلطه ستونزه ده په صحي سیستم کې د فعلان لپاره چې باید د هر لار ورته وکتل شي او د هر لار هم باید لنمحال وکتل شي او محال وکتل شي. موږ په راتلونکي څو کلونو کې شاید موږ بیخي دا ستونزه دومره غټه کړي چې ونه شو کولای اته خپل مریضان ته ورسی.
بله، په راتلونکي په ستونزه باندې بیا په بل مبحث کې خبري وکړو. مننه له تاسو اغلی فروزان د وځي د میرمنو د اخونو فعال، مننه چې تاسو هم په لاین کې یاست. د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس ته د روغتیايي خدماتو خنه رسیدل یا په وخت او محدود رسیدل یا په وخت سره نه امکانات، دا په څه معنا دي او څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د افغانستان ښځې موږ ریپورت کې واوریدل چې د مرګ تر حالت هم کور رسیږي، ډاکټرانی ورته نشته یا لاسرسی دوی کافي نه ورته لري د ستونزو په خاطر باندې، څومره دغه د اندېښنې وړ ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه د مخاطب ته محترم او خواندو ته ملمنو ته محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا واقعا ډیره د خوشنۍ خبر ده. نظر په هغه اخرینو سروي یا تحقیقات چې شوي، البته هغه هم مونږ نه شوې لای چې سلک سلوکی دي، اما نظر په دې چې د ماشوم او د مور د مړینې کچا او د څونه ښځې او ماشوم د مشکلات سره مخامخ دي، نو دا ویلی شو چې دغه کچا د هر ورځې په تیریدو مخ په لوړېدو ده. چې متاسفانه دې سکه خپل وزیر صاحب ترنګه چې تاسو هم ویله هغه رپورټ چې دوی د اورګان ولایت نه او یا د اکثریت ولایت نه لري، دوی ته دا څرګنده شوې ده چې په افغانستان کې په فعلي شرایطو کې مونږ ښځینه ډاکټرانو د کمښت سره مخامخ یو، چې هغه نه یوازې په ولادي او نسایي برخه کې بلکې په ټولو برخو کې. نظر په دې چې افغانستان یو سنتي جامعه ده، نو اته داخلي برخه کې زموږ خزه یا کورنۍ دې ته جرأت نه کوي چې خزه یو نارینه ډاکټر ته ورشي، اما په ساحه کې موږ اصلا خزینه ډاکټران نه لرو او په خو دغه کې امکانات د ترانسپورت او اقتصادي مشکلات د هغه مشکلات دي چې کوملونه نشي کولای د خپل نږدې ساحې نه لرې ساحاتو کې چلته امکانات د ډاکټران دي خپل مریضان ورسې. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې د هر ورځ په تیریدو افغاني ټولنه ورسره مخامخ کیږي. او البته باید ویم چې یو خبره د وزیر صاحب چې نه یوازې دا چې ډیره خوشنوم کې ده، بلکې هغه موضوع چې ملت دی او تاثیر سره مخامخ دی، هغه دا و چې کله دوی دغه سروي ترلاسه کړ چې دوی د ډاکټرانو د کمښت سره مخامخ دي وزارت صحت عامه، نو دوی وړاندیز دا و چې مونږ باید د خارج نه ډاکټران راوغواړو، چې دا یو ناسمه لار ده. او دا چې په یو ملک کې داخل د مملکت کې زمینه د تعلیم مسایده نشي، زمینه د تحصیل مسایده نشي، او مونږ د دې توقع لرو چې مونږ د خارج نه نور کسان راولو او هغه مونږ ته خدمت وکړي، دا اصلا باید ویم چې قبول وړ نه ده. نو دې سکه مونږ غوښتنه د اسلامي امارت نام ده چې هر تاجل، اگر چې مونږ بعض مشرانو سره په دې حق لا اته ناست دلودي، ټول مسایل هر برخه د ټولنه کې د ښځو شتون د دوی تحصیلات یو عمومي خبره ده، اما ابتدایي تحصیلات مکاتب او پاغي خوا کې صحي تحصیلات هغه موضوع ده چې کله په خپل مملکت کې د دې مخونیوي ونشي او ښځو ته زمینه د تعلیم او تحصیل برابر نشي، په هیڅ عنوان مونږ د نشو جبرانولی. ځکه کومه ډاکټر صاحبان، کومه متخصصین چې نن مونږ لرو، د هر ورځ په تیریدو ممکن خدای نخواسته دوی هم د لاسه ورکړو. نو آیا تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان راتلونکی به د څه رقم یو تیارې او ناورین سره مخامخ شي چې اصلا به دا بیا هیچا ته جبران کوونکی نه وي؟ نو کله چې مونږ یو مملکت کې غواړو هلته حکومت وکړو یا رهبری کو، نو رهبری په ملت باندې ده، او بنا موږ د ملت باید ابتدایي غوښتنې په نظر کې ونیسو. که اته عالی غوښتنې هغوی ته نشو زمینه مسایده ولی، نو دا خو د یو حکومت وظیفه ده چې د هغوی ابتدایي غوښتنې باید زمینه مسایده شي. او صحي مسایل هغه موضوع ده چې د یو انسان د ژوند پورې اړه لري. او همداراز باید ویم چې د قبلو پیسه کې، ځکه کله بعض مسایلو کې چې موږ د امارات اسلامي د مشرانو سره هم ناستې ولرو، دوی دا ادعا کوي چې فرضاً خصوصي انسټیټیوټونه د نرسنګ قابلګۍ دپاره فعالیت لري. نو دا هم ښه ده، ځکه چې زموږ خوند په هره ساحه کې روزل کېږي، دا موږ ته د ویاړ ځای دی. اما هېڅکله نشي کېدی چې یو څوک چې په یو ساحه کې کار کوي یا تحصیل کوي، د هغه څوک چې هغه مسلک نه دغه ځای ونیسي. نو زموږ خوند چې په نرسنګ یا قابلګۍ بخش کار کوي، نو هېڅکله دا په دې معنا نه ده چې دوی به د متخصصینو ځای ونیسي. نو په دې سره کې نظر په دې چې اته مونږ په تیرو شلو کلو کې دا خلا احساس کړې وه، مونږ د دې لپاره فعالیتونه درلودل. اما دا چې نن ورځ دا خلا په داسې یو حد رسېدلې چې که دغه راتلونکی کال د دې مشکل د حل لاره پیدا نه شي، مکاتب د نجونو په مخ خلاص نشي، او عالي تحصیلات د نجونو ته زمینه مساعده نه شي، نو دا وضعیت به یو مطلق ناورین ته واوړي.
ډیره مننه کوم اغلی داودزی، تاسو زمونږ د ازادي راډیو له لارې زما حق ته پروګرام اورئ. البته یو لنډ دمه به واخلو، خو تر هغه مخکې به زه تاسو ته د ازادي راډیو د نوي واتس اپ شمیره ووایم. ما اوریدونکو که تاسو غواړئ موږ سره خبرې وکړئ، خصوصا ښځې او نجونې که غواړئ چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ، د ډاکټر صاحبانو نه کومه پوښتنه یا نظر که ولرئ، زموږ د واتس اپ نوي شمیره ده 00 3 00 1 1 1. بیا یې تکراروم، 00 3 00 1 1 1. په دې شمیرې باندې کولی شئ په واټساپ کې موږ ته زنګ راووئ، او که په غواړئ په ټلیفون کې زنګ راووئ نو 00 3 00 1 2 1 4 4 0 1. کولی شئ په دې ټلیفون باندې له موږ سره تماس ونیسئ. او البته که غواړئ چې موږ زنګ درووئ په واټساپ کې، موږ ته یو لنډ پیغام هم پرېښودلی شئ چې موږ کولی شو تاسو ته دوباره زنګ ووهو. اوس به یو لنډه دمه واخلو.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای، مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دغه بحث مو بیا هم خراغلاستویم. آقای دکتر نجم سما، غواړم له تاسو پوښتم چې د طالبانو د حکومت لخوا دغه کوم رویه چې اوس روانه ده، د نجونو پر مخې ښوونځي تړلی دي، د غټو نجونو همدارنګه پوهنتونونو دروازې د هغوی په مخ تړلی دي، کابو دغه د یو کال پوره کیږي چې پوهنتونونه یې پرې تړلی دي، او په دغې برخه کې د طب محصلې هم شامل دي، حتی هغه محصلې چې هغه د وروستۍ ازموینې باید ورکړې وای چې تخصص ته لاره پیدا کړي یا د تخصص دورې ته چې بیا طبي کادر وګرځي، حتی هغو هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی اکثر. یعنی په دې برخه کې اوس ډېر کم تحرک دی. دغه وضعیت به بالاخره څه را پیښوي؟ یعنی په دې معنا به وي چې په څو کلو کې به نو افغانستان کومه بله ښځینه ډاکټره ونه لري، هغه وخت به بیا څه کیږي؟
لکه څنګه چې پوهیږو دغه دوه کاله کېږي چې ښوونځي تړلي دي، او تقریبا یو کال کېږي چې فاکلټي تړلي دي. نو اوس چې مونږ د ډاکترانو کمښت سره مواجه یو، نو فکر وکړئ چې په دې باندې به کلونه کېدای شي واوړي، او که دا ښه تصمیم ونه نیولای شي نو دا وقفه به ډېره زیاته شي. یا وخت به شي چې مونږ ښځینه ډاکتران هیڅ ونه لرو، لکه بیا به هغه وخت څه کوو؟ همدا اوس په روغتونونو کې لکه د اول صنف او د دویم صنف تخصص ډاکتران مونږ نه درلودې، ټول کار پاتې شوی و دریم او څلورم کال ډاکترانو باندې. نو فکر وکړئ چې که دا وقفه ډیره شي نو بیا به داسې وخت راشي چې دا ډاکتران چې مونږ لرو تخصص نه به خلاص شي، نو په شفاخانو کې به مونږ هیڅ ډاکتران ونه لرو، بیا به څه کیږي؟ اوس خو مونږ پوهیږو چې د مور کچه څومره، د مړینې کچه څومره پورته ده. نو هغه وخت فکر نه کوم چې هیڅوک مخبل مریض نارینه ډاکترانو ته بلغنه، نو خو ټول پوهیږو چې د افغانستان هغه فرهنګي حالت هغه پښتو خو مونږ ته معلومه ده چې نارینه ډاکترانو ته د ډېرو مشکلاتو لپاره چندانې نه بیایي، نو د ولادي نسایي مشکلاتو لپاره خو هیڅ نه بیایي. نو بیا به ګورو چې د مور مړینه به غوغا کوي، او په ټوله دنیا کې به دا چیغې وي چې د افغان ښځه هیڅ ژوندۍ نه پاتې کیږي. نو دا خو یو جوته خبره ده چې بل ورځ به هیڅ یوه ډاکټره به هم مونږ ونه لرو.
مننه کوم ډاکټر صاحب شفاجو. آغلی غرشین، له تاسو به دغه پوښتنه وکړم چې د دې ترڅنګ چې دغه د طب محصلانې درس ته پرې نه ښودل شوې، د تخصص دورې تکمیل نه کړې، اوس په کورو کې ناستې دي، حتما به د قابلګۍ د کورسونو او نیمه زده کړو موسسې هم تړلي پاتې وي، چې طبعا تړلي دي، دغه اندېښنې څومره زیاتېږي؟ او تاسو چې ورده مخه مو کارونه زیات دي، څومره اندېښمنې یاستئ چې په تاسو باندې به فشار زیاتېږي؟ او دغه راتلونکی تاسو څنګه ارزوئ چې افغانستان کې به نورې هغه زده تحصیل کړي قابلې او نرسانې نورې نوي په څو راتلونکو کلونو کې؟
مننه صاحب. یو مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې فعلا فقط ډیپلوما پروګرامونه د قابلګۍ شروع دي، د لسانس په کچه قابلګۍ پروګرامونه نرسنګ زموږ تړلي دي. او تاسو پوهیږئ چې دنیا هر ورځ نوي تغیرات لري، نوي تحولات لري، او زمونږ ډیپلومات په قابلیت تر هغه کچه کولای شي کار وکړي چې کم سي په تحصیل په دوره کې ویلې دي، د پریکټس په دوره کې کار کړی دی. خو که چېرته دا وضعیت په همدې مهال باندې دوام وکړي، د ډاکټر صاحب شفاجو د خبرو په تایید د میندو کچه به ډېره لوړه شي، ځکه د اختلاطاتو سویه به جدي شي، او قابلی به په ځان له لاس باندې ونه شي کولی چې دې مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، ټولو میندو او ماشومانو ته رسیدګي وکړي. نو دا به یو ډېر غټ ناورین شي په افغانستان کې. او تاسو پوهیږئ چې تاسو خپله ده چې زموږ اوس هم کچه د کار ډېره زیات ده، او هغه وخت به نور دومره زیات شي چې د ډېر کار د فورس یا د ډېر کار د موجودیت له کبله به مونږ نه شو کولای چې میندو ته ورسېږو په ځان له صورت باندې، ځکه مونږ تر هغه حده یوې مور ته رسېږو چې زمونږ په کار په ساحه کې دي. ولکه هغه مور بیا تخصصي او دغه ته ضرورت لري تازویانو ته، نو په دغه ځای کې بیا مونږ پاتې راځو او بیا مجبوري چې عامو خلکو خبره تقدیر ته تسلیم شو. نو په دې قسمت کې واقعا د تشویش وړ ده خبره ده او دا ډېره غټه د تشویش موضوع ده زموږ لپاره بل خصوص زموږ د مسلک لپاره د قابل اګۍ لپاره.
بله مننه کوم آغلی غرشین. آغلی داودزی میرمن ایلی غرشین وویل چې داسې وخت به راورسیږي، خدای مکه چې راورسیږي، مګر که راورسیږي چې بیا به بالاخره حتی ډاکتران یا قابل اګان تقدیر ته هر څه سپاري، ګرچې دا ښه خبره ده مګر د ډاکتران او طبي پرسنل د کمښت ستونزه که وي. په دې برخه کې غواړم ویم چې دغه نظر څنګه دی چې راتلونکو څو کلونو کې به ډاکتران نه وي، وضعیت تاسو څنګه ارزوئ او څه به کیږي بالاخره؟
ګوره دې څه کې البته دغه کوم اندېښنه چې مونږ لرو او د چې افغان ښځې د هرې ورځې په تېرېدو خپل غږ پورته کوي او د بین المللي نهادونو نه دا غواړي چې د دوی حرکت باید د یو راپور په حد نه وي، دا په دې مانا چې د افغانستان د ښځو وضعیت ډېر یو سخت وضعیت دی او د ډېر یو سختې چارې خوا روان دي. که چېرې مونږ په طبي برخه کې خبرې کوو نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې مونږ یوازې طبي برخه کې دونه فعلي مشکلات چې لرو دې سره مخامخ یاستو او دا به د هر ورځې په تېرېدو کچه لوړیږي. په همدغه اندازه مونږ په ټولو برخو د ټولنه کې د مشکلاتو سره مخامخ یاستو او دا مشکلات سبب دې کیږي چې یو ټولنه د هر لحاظه د اقتصادي لحاظه، د امنیتي لحاظه، د اجتماعي لحاظه د تاوتریخوالي او د مشکلاتو سره مخامخ دی. په یوه ټولنه کې که مونږ معلمه ونه لرو نو مونږ څنګه کولای شو یو ډاکټر وروزو؟ که په یوه ټولنه کې مونږ یو پوهه او آګاه مور ونه لرو مونږ څنګه کولای شو هغه ټولنه کې یو قوي سیاستمدار ولرو؟ په همدغه شکل په نظام کې په هره برخه کې څنګه چې اپینین ویلي وایي که تاسو غواړئ چې یوه ټولنه د منځه بوزئ نو د هغې نظام او د هغې تعلیم د منځه بوزئ، د هغې معرف د منځه بوزئ. د ډېرې خواشینۍ موضوع خو دا ده چې نن ورځ مونږ معرف د په عامه اصطلاح به درته وایم د مرګ په حالت کې دی. نو دا چې که دا وضعیت دوام پیدا کوي او په لنډترین وخت د دې مخنیوی نه کیږي نو دا نه یوازې ده چې افغانستان ته او افغاني ټولنې ته یو خطر دی، بلکې دنیا ته دا یو خطر دی. ځکه یو نا آگاه ټولنه، یو ټولنه چې هلته جهالت خپور وي، یو ټولنه چې هغه د طبي لحاظه څرنګه چې ډاکتر صاحبان وویله د یو ناورین سره مخامخ کیږي. دا ټولو ته په ډاګه باندې ده چې تر نن ورځ پورې افغانستان یو ملک چې څلوېښت کاله جنګ تیر کړ او دا څلوېښت کاله جنګ سبب د دې شو چې د تعلیم او د تحصیل کچه په دې ملک کې ټیټه پاتې شوله او همدغه د تعلیم او د تحصیل د کچې ټیټوالی سبب د دې شو چې ناسم دودونه په افغانستان کې حاکم شول. نظر په هغه اصلي اصول باندې ګورې مونږ اکثریت مسائل نه قبلو په دې معنی چې مونږ مسلمانان یو سنتي ټولنه ده، اما هغه مسائل اصلا په اسلام کې راغلي نه دي چې دغې لاندې
فکر کوم د اغلی فروزان داودزی ټلیفون قطع شو، موږ به بیا لساره دوی ته زنګ ووهو. خو تر هغه مخکې به یو لنډه دمه واخلو. تاسو زما حق دی پروګرام لازادي راډیو اوري.
آزادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د آزادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 18.
آزادي رادیو 14 ساعته.
آزادی رادیو از ما حق ده پروگرام تغواگی است. پا دغه پروگرام که ده افغانستان پا بیلا بیلو برخو که ده خزینه دکترانو ده کمبود پا ارتباط بند یا ورسره ترلی و رامیست شو ستونزو پا حق لبندی لخپل درونو میلمانو سر خبری کو. زمک ده پروگرام میلمانه دی آقلی دکتر نجم سما شفاجو ده نسا یا ولدی برخی متخصصه، آقلی هیلی غرشین ده نرسان و قابلو شورا اجرایی مسئوله و آقلی فروزان داودزی ده میرمانو ده حقونو فعاله. راغوچی د اغلی فروزان داودزی ټلیفون بیا رخ کیږي. ډاکټر صاحب شفاجو له تاسو په پوښتنه وکم چې د د نسایی او ولادی د برخې دی متخصص په توګه باندې دغه دی ګرچې تاسو یادونه وکړه چې د مندو د مړینې کچه زیاته ده، ولی غواړم چې دغه تیرو دوو کلونو کې چې دغه طبي کادر د افغانستان څخه د ګڼو نورو افغانانو تحصیل کړو خلکو په څیر باندې له افغانستانه لویه برخه وتلې ده، په دې برخه کې څه ستونزې رامنځته شوي دي؟ خصوصا د نسایی او ولادی د برخې څومره متخصصین کمبود لرو، او دغه ستونزه بالاخره څومره په اصلي مرحله باندې ډیر تاثیر گذاره دی، خصوصا د مور ګانو د مړینې د کچې په رابطه باندې؟
مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، ډاکټران چې ځي نو دا مستقیمه اغیزه لري، مخصوصا د نسایي ولادي په مسلک باندې چې د مور په روغتیا باندې ډیره اغیزه لري. او لکه څنګه چې مې وویل، نور مسلکونو کې خو نور ډاکټرانو ته هم تلای شي، خو د نسایي ولادي په برخه کې مریضان ډاکټرانو ته تلای نه شي. نو دا اړین دی چې نسایي ولادي ډاکټران باید ډیر تربیه شي او تحصیلاتو ته اجازه ورکړل شي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو په اوس مهال کې، په لنډ مهال کې، په همدې ورځو کې هغه د وزیر صاحب تلې ورځان ده چې د ډاکټرانو د کمښت سره مخ دی. پکتیکا د زلزلې لپاره چې موږ تللي وو هلته ډاکټرانو هیڅ نشته قابلګانې کار کوي. درسته ده چې قابلګانې هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي، مګر تخصصي خدمات لپاره د متخصصینو موجودیت اړین دی. یا مثلا په نورستان کې موږ ډاکټرانو نه لرو، او هغه مړینې چې د وقایع وارد یعنی د مخنیوي ورته کیږي، اصل خو مرګ د الله په لاس کې دی، او الله مرګ مړینه ورکوي. خو ډاکټران هم د همدې لپاره دي چې روغتیایي خدمات وړاندې کړي او تر اخرین حده پورې خپل هغه مریض د مرګ څخه وژغوري. او په افغانستان کې اکثریت مړینې د وقایع وړ مړینې دي چې د هغې په مخنیوي کې د ډاکټر او د ډاکټرانو د قابلو او د نرسانو مهارتونو له کبله هغوی ژغورل کیږي، چې هغه په هغې مهارتونو کې چې زیاتره د خونریزیګانو سببونه دي چې قابلې نرسان خپل کوښښونه کوي، چې مثلا خونریزي د مور اودرایي، خو یو وخت کې چې د هغوی د وس نه پورته شي چې څه نشي کړای، نو متخصصینو ته او ښه مرکزونو ته، روغتیایي مرکزونو ته ضرورت دی، ښه تجهیزات ته او وسایلو ته ضرورت دی. خو بیا هم که وسایل او تجهیزات وي، بیا هم او که صحي مرکزونه وي، روغتونونه په لویو لویو استانداردونو باندې، بیا چې ډاکټران وي، بیا به څه کوي؟ نو دا چې محصلینو ته یا د نوي فارغ شوي ډاکټرانو ته اجازه د کار نه ورکول کیږي، دوی مجبوري دي چې لاړ شي د ملک نه بهر لاړ شي. همدا اوس څومره ډاکټران دي، څومره محصلین دي چې هغوی راځي په یو طریقه نه په یو طریقه غواړي چې بهر د ملک نه لاړ شي، چې دا پاتې تحصیل دی او دوی لاړ شي او خپل تحصیلات ختم کړي په بهر ملکونو کې. نو دوی چې په بهر ملکونو کې د پردو خلکو سره تحصیلونه کوي، نو ولې په افغانستان په منځ کې دوی خپل افغانانو سره، خپل خلکو سره، خپل وطن کې په آزادۍ سره خپل دغه تحصیلات ترسره نه کړي؟ باور وکړئ چې په هفته کې څو دغه نوي فارغ شوي ډاکټران د مونږه شفاخانو ته راځي چې مونږ ته کار راوخی، چې مونږ ته زمینه ده تحصیل نور نشته چې څنګه خپل ستاژ خلاص کړو، یا څنګه د اګزیت اگزام ورکړو، څنګه د تخصص امتحان ورکړو. نو دوی بیچارهګانې داسې سرګردانې لالهانې ګرمي تمام ورځ چې مونږ به نه به څه جوړېږي. او ډېرې محصلینې دي چې د طب فاکلټي کې چې نوې داخله یې اخیستې ده، یا یو کال دوه کاله ویلی ده، هغوی وایي چې مونږ ته د طب زمینه نشته چې هغه ترسره کړو. نو مونږ ځو قابلګۍ خواته، قابلګۍ خو حداقل اجازه شته چې دوه کلن مونږ ووایو مونږ نه قابلګانې جوړې شي. نو تر کله پورې به ټول خلک قابلګانې کیږي؟ نو دا نور مسلکونه به څه شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طبي خدمات د نسایي ولادي په برخه کې باید د ښځو لخوا نه تر سره شي. د نسایي ولادي په بحث کې هغه ځینې نارینه ډاکټر صاحبان هم چې وو هغه لکه د نسایي ولادي مسلک نه تبدیل شوی دی، جراحي عمومي برخه ته ورکړی دی، هغه نارینه هم نشته نو خزم نور نه وي، نو بل اخره دا مسلک خو تعالی والا کې خاور سره برابر کیږي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اغلی هلای غرشین، دغه دوه وروستي کاله چې د طالبانو حاکمیت بیا راغلی دی او طبعا اندېښنې وي چې تحصیل کړي خلک ښځې او نارینه دوی ټول له افغانستانه ډېر لویه برخه تحصیل کړو ووتل، کادرونه وتښتېدل یا د مغزونه فرار چې ورته وایي بخښنې سره، په دې برخه کې د نرسانو او قابلو د کمښت په اړه راته وایي چې څومره حس کیږي چې دوی هم وتلي دي دغه دوو کالو کې.
مننه. مهمه دا ده چې افغانستان نه نرسان قابلي هم د تلي دي، او په اصطلاح باندې هغه قابلي چې هغه تخنیکي بودې درلودو او هغه کولای شو چې د مسلک په پرمختګ کې نقش لوبوي او کارو کې واقعا موږ هم د نرسان او قابلو د تک سره مخ شوي دی، یو غټ چالش دی. خو د دې نه غټه مهمه موضوع دا ده چې د نرسنګ او قابلګۍ او ډیپلوما پروګرامونه په افغانستان کې شروع دي، شته دي، ولې د جذب زمینه ډېره کمه ده. موږ په زرهاو قابلي او په زرهاو نرس لرو چې بیکاره دي، د کار زمینه ورته مساعده نه ده چې دوی په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار وکړي، ځکه یا دولت ورته تشکیل نه لري، یا هغه برخه چې د انجوګانو د خانه تمویل کیږي صرف هماغه مره دغه لري بودیجه لري چې دوه یا درې نفره پکې ونیسي کار وکړي. او دا مشکل موږ سره هم مخ دی، ځکه دلته هم د نورو جګو تحصیلاتو امکان نشته. تاسو په دې مطمئنه شئ چې زموږ د ډیپلوما قابلي او نرسان چې دی، دوی هم د لوړو زده کړو په خاطر مجبور دي چې ملک پریږدي او د ملک نه بهر وځي، او تر څو کولای شي په خپلو زده کړو کې یا په خپله رشته کې لوړې زده کړې لاسته راوړي. دا هم یو ډېر غټ چالش دی د راتلونکي دپاره، ځکه په نړۍ کې اوس د قابلګۍ کچه تر پی ایچ ډی رسېدل ده، ولې په افغانستان کې او زمونږ ډېره جګه کچه لسانس و چې هغه هم اوس ودرېد، یوازې په ډیپلوما قابلۍ یا په مخکې دوه کلن پروګرام چې دا فعلاً نوی درې کلن شروع شوی، په دې باندې موږ د صحت سیستم د قابلګۍ برخه روانه کړې ده. نو دا چالش کېدای شي، ځکه زموږ نرسان هم د دې توقع لري چې لوړې زده کړې وکړي په خپل مسلک کې قابلي، او دې په خاطر باندې ملک پریږدي او د ملک نه بهر کوشش کوي چې د زده کړو په خاطر لارې پیدا کړي ځان ته وځي. د دې چې دا به په راتلونکي کې موږ ته هم یو چالش کېږي، ځکه بیا موږ په مکتب نه فارغ نجونې نه لرو چې نور تربیه کړو، او دا به بیا بیرته هغه پخوانی حالت ته ځي، هغه ابتدایي په اصطلاح کمیونټي هیلت ورکر یا د ټولنې د صحیح کار کوونکو صفات ته ځي.
صحیح. مننه کوم. تاسو د زما حق د پروګرام تغواګي است، البته مو کوشش کو چې اغلی فروزان داوودزی ته زنګ ورو، فکر کوم دغه ټلیفون څه ستونزه پیدا کړه. په هر صورت اغلی ډاکټر نجم سما، دغه مسله چې تکړه او په کار بلدي ډاکټران او طبي کادر له افغانستانه یو لوی برخه ووتله، او بالاخره صحی مرکزونه اړ شول د مجبوریت چې هغه کسان چې ډیر زیات تجربه نه درلوده هغه هم راولي کار ته، دغه څه ستونزې رامنځته کوي خلکو ته، آسیبونه څه دي، خصوصا افغان میرمنو ته صدمې څه دي، او په اوږد مهال کې به څومره د افغانستان طبي پروفایل یا طبي هغه چې د ریپیوټیشن هغه به څومره اغیزمن کی دغه مسله؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تجربه ده، که څومره هم نور درس و سبق څوک ووایي، تیوري ووایي، نو مخصوصا د طبابت په برخه کې او د پروسیجرونو د اجرا په برخه کې تجربې ته ډېر زیات ضرورت دی، چې هغه د عمر په تېرېدو سره د کار په کولو سره دا ډېریږي ورځ په ورځ. نو دغه ډاکتران هم چې سرونه سپین کړي دي او مثلا ولادی برخه کې ډیر خدمات کړی دي، نو دې د تجربو څخه په کار و چې دا نوي ډاکټران ډیر زیات استفاده وکړي، او په دې باندې دولت هم ډیر مصرف کړي، او د ملت په اصطلاح سره په بیت المال پیسو باندې دوی تحصیل کړی و چې باید ملت هم هغه ثمر وګوري او دا نوی نسل هم د دوی ثمر وګوري. خو له بده مرغه چې دوی اکثرا مونږ اوس نه لرو د ځانه سره د ملک نه بهر دي، چې دا د دې ضربه اوس دا نوی نسل خوري، چې نوی نسل به څوک تربیه کوي، او په دې منځ کې مریض ضربه ګوري چې څومره هم تکړه با تجربه ډاکټران په مملکت کې موجود وي، نو هغومره ښه خدمات او با کیفیت خدمات مریضانو ته وړاندې کیږي. خو که چېرته بې تجربه کسان او نوي کسان چې هغوی لکه نوي را داخلي شوي وي او تجربه ښه نه لري، د مریض سره ښه دیل نشي کولای، دوی راوړاندې کیږي چې همدا اوس مونږ همدې فاجعه سره مخامخ یو، نو د دې ضربه به مریضان خوري، او خدای مکه مریضان به خرابېږي، او د دې نه چې مونږ د بهر څخه ډاکټران راوړو، نو په دې خپل ډاکټرانو باندې کار وکړو چې د دوی تجربه زیاته شي، چې څومره پردی کس درته یو رتینې دوه ورځ یو میاشت یو کال دوه کال بلاخره خپل وطنونو ته ځي، نو پاتې کیږو همدغه مونږ مات ګډ افغانان پاتې کیږو، او همدغه مات ګډ افغانستان راته پاتې کیږي چې همدغه مونږ سره جوړ نه کړو، بل څوک هم نه خپل کیږي، مونږ خپل باید جوړ کړو.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اغلی هلای غرشین، همدغه مسله بل تاسو نن پوښتنه کوم په یو شکل باندې، چې لکه څنګه چې ټول پویږي او معلومه ده تاسو د ډاکټرانو ترڅنګ اوګه پوګه فزیکی برخه یا عملیاتي برخه چې هغه مهم کارونه دي هغه تاسو هم کوي، او ډیر اتکا ډاکټران په تاسو باندې کوي، که احیانا تکړه او په کار بلد دي نرسان او قابلګان نه وي، او تاسو مجبور اوسئ چې کم تجربه خلکو ته هم اجازه ورکړئ د کار، آیا ځینې خطرونه هم لري د ناروغانو لپاره دغه سی حالات کې، خصوصا هغه حالات چې وی چیرته عملیاتونه وی، یا د لیبر حالات وی، د ولادت په برخه کې ځینې نور مغلق ولادتونه چې وی چې کم تجربه خلک ورسره مخ شي، خو ته باندې ستونزې به رامنځته کی، هغه ستونزې کې یاد کې خطرونه څه سبب پیښیږي فکر کوي؟
دا خو یو اتمی خبره ده چې کچرته موږ با تجربه نرس ونه لرو، متاسف دی پوه شي چې نرسنګ کیر یا د نرسنګ خدمات په ضربه ویني، او کله چې په یو صحي سیستم کې د نرسنګ خدمات مشکل ولري، په دې معنی چې د صحي سیستم فرض دی، صحي سیستم سم مخه نه شي تللی، نو دې په څنګ کې همدغه رقم قابلیت کدمنګ د متخصصینو ترڅنګ با تجربه قابلیت ونه لرو، او قابلیت سم زده کړی ونه کی، او هغه سم پریکټیس ونه لري، مال پریکټیس ولري، یا هغه کلینیکی ساحه کې تمرین کمی، نو دا ډیر زیات اختلافات رامنځته کوي، ډیر زیات کاودې شي چې ستونزې رامنځته کی، او کم تداوی یا کم مراقبت کې هر چې باید یو مور او ماشوم یا یو مریض د قابلی یا د یو نرس نه واخلي، هغه نشي اخستنه، او دا یو اړینه ده تاسو پوهیږئ د نړیوال صحي سازمان یو دغه لري وایي چې نرسنګ د قابلی د صحي سیستم بکبون یا د شاړو کې دی، نو دغه د شاړو کې څومره باید د ستون فقرات قوي وساتل شي ترڅو د پولي باډي وزن پیدا شي، دا مخه د لارې شي او سواره پات شي، تبه دا په یو ډیر غټ چالش سره مخي، او د اختلافات کچه به هم زیاته شي، او یو په څنګه متخصصین ډاکټران او د ډاکټرانو کمبود هم درو، او د اختلافات د مخنیوي لارې به هم په منځ تړل شي، او زمينه به دا زیاته د مندو ماشومان او د نورو مریضانو مړینې ته دا ویده برابرې، او مایوبیتونه به هم سره ډیر شي، ځکه ځینې مایوبیتونه لري چې هغه د کم تجربه یا د غلط پریکټس نه رامنځته کیږي، او کوم چرته با تجربه نرس او قابله ونه لرو، امکان لري چې دغه اختلافات او دغه معیوبیتونه زیات شي.
مننه کوم غلی غرشین تاسو زما حق ته پروگرام لازادی رادیو اوري اغلی شفاجو دغه مسله چې د اوسنۍ شرایط ته
په خلاص هم نه لرمغه
بله زما
ځکه
زبخه مخبل پښتنه بیا تکرار کوم خو په سټوډیو کې نو فکر کوم چې که تاسو لطف وکړئ لکه څه ځای ته تغییر ورکړئ زموږ به لاین ثابت وي زه غواړم دا پښتنه مطرح کوم چې د تکړه او په کاربلدو طبي کادرونو د نشټوالي په صورت کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې تاسو دې متوجه یاست چې افغانستان دودي ز ټولنه د پخوا هم دغه معمول و چې خزیبه اکثر د سیمې هغه خزو ته ورتللې چې یا به پیچکاریان ورته رګولې یا به پټۍ تړلې یا په ولادي برخه کې باغه دایې به هم په کار باندې اخته وي په دغه شرایطو کې چې ډاکټرانې کمی وي هغه خلکو ته مراجعه څومره زیاتیږي او په هغوی باندې اتکابا د افغانستان راتلونکي څومره اغیزمنې څومره به خرابوي
د وبخې کدا سوالم تکرار کې زده باندې معاملې کېم اوس
مننه ډاکټر صاحب مننه چې تاسو خو زیده زب بیا تاسو پښتنه تکرار کوم د ډاکټرانو کمبود خصن په لرو پرتو سیمو کې څومره به په دایې باندې څومره به په کلیوالو خلکو باندې چې پریکټیس کوي تی بي څوک پچکاریانه لګي څوک پټې تړي پانسمنونه تړي خصن شکسته بنديان دغه پوغو باندې به اتکات څومره زیاتېږي په دغه حالاتو کې چې ډاکټرانو او متخصصین کمبود وي او دا څومره خطرناک حالت دی
کازه تاسو سوال باندې څه پوښوم چې په لری پروتو ځای کې چې ډاکټرانه نشته دا غوي په صحیح آلات کې به څه تغییر راځي سوال هم دا دی صحیح ده
بله خصوصا په خلکو باندې چې هغه سیمه ایزه کچه باندې یا محلي ډاکټران چې دي موږ به دوباره خی تاسو ته زنګ ووهو دغه پوښتنه به بیا له آغلې هیلۍ غرشینه مطرح کړم ډاکټر صاحب تاسو ته به دوباره خی زنګ ووهو فکر کوم لاین کې څه ستونزه رامنځته شوله آغلې غرشین د تکړه خلکو کمښت بالاخره په محلي کسانو باندې به تومره اتکا زیاتی دایی دي مثلا یا ځینې کسان چې دغه طبي پریکټیسونه کوي په هغو باندې او مثلا لزانه خلکو ته نسخه ورکوي په هغو باندې به اتکا څومره زیاتیږي د خلکو خصوصا د ښځو
د مورد کې باید ویم که چېرته موږ همداسې د صحي پرسونل د کمبود سره مخامخ شو بخصوص د زنانه ډاکټرانو سره په دې رقم باندې زنانه قابلو سره نرسنګ سره دې سره طبعا خلک به دغه محلي خلکو ته چې اساس په مخکې مو ویل لکه شکسته بند او لکه څوک چې پیچکاري ورکوي دوا ورکوي د خلکو رجوع به هغوی ته ډیریږي د څو نظره یو دا چې خلک به د خلک د اقتصادي د نظره د دې توان نه لري چې د ملک نه بهر لاړ شي تا دوای ته یا غټو ښارونو ته راشي دغه ته ده تداوی ته د تداوی په خاطر چې حداقل امکانات پکې موجود دي بل دا چې موږ تاسو خلک د کله چې یو ځای کې امکانات نه وي نو هغه په اصطلاح باندې د رړندو په خار کې د یوې سترګې هم پاچا دی نو خلک هماغه طرف ته به رجوع زیاته شي ولې په څنګ کې به اختلاطات بې حده زیات شي ځکه یوه دایا د محل نشي کولی هغه اختلاطات چې یوه قابله مشخص کوي او بیا یو ولادي نسایي ډاکټر ته ریفر کوي یا لیږي هغه مشخص کوي همدغه رقم یو عادي هغه څوک چې خلکو ته دواګانې ورکوي اول خو هغوی د دوا په ساید افیکټ یا د دوا په دغه جانبي عوارضو نه پوهېږي په کمپلیکیشنونو یا اختلاطاتو باندې نه پوهېږي حال دا تفکیک کولی نه شي چې کومه دوا کوم مریض ته باید ورکړ شي چې دا ډېر یو غټ بحث دی نو په دې صورت کې که چېرته موږ د صحي کارکوونکو د کمبود سره مخ شو مخ یو او مخ نور مخ شو دغه موضوعګانې به ډېرې شي دلته به ډېرې سوې استفادې رامنځته شي او دلته به د ډېرو انسانانو په ژوند باندې لوبې وشي او د ډېرو انسانانو ژوند ته به ارزښت ورنه کړل شي او اکثره خلک به د ډېرو ساده او بسیط عواملو د سبب نه چې قابل د تداوی دي قابل د وقایه د مرګ حق دی ولې خلک به په خپلو سترګو باندې ګوري چې هغه څه چې د کومک په واسطه باندې کولی شي کومک ورسره وشي دوی به خپل ژوند د لاسه ورکوي او اختلاطات کچه به بیل وړی په مملکت کې.
ډیره مننه کوم اغلی غرشین. اغلی ډاکټر شفاجو که زموږ غوستاس ته درځي غواړم دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې د طبي کادر او پرسونل کمښت په څومره په سیمه ییزه کچه باندې په کلیو بانډو کې په هغه محلي خلکو باندې اعتقاد یاته کې محلي دایې چې دي یا هغه کسان چې طبي پریکټیسونه کوي پیچکاری لګي یا پانسمانونه تړیو دا مسایل؟
بله، لکه څنګه چې اوس هم دغه دودیز مسایل په افغانستان کې ډېر زیات دي او کورنۍ تداوۍ باندې کیمیاوي تداویانو باندې ډېر هغه لرې سیمو پرتو کې عقاید شته او اوس هم همدغه تداویانو ته دوی ادامه ورکوي، خو که چېرته بیا زور بر نه شي او تداوي نتیجه ورنه کړي نو بیا متخصصینو ته مراجعه کوي او صحي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي. نو که بیا صحي روغتیایي مرکزونو کې بیا ډاکترانو نه بیا نو څه بیا خو هم په آخري درجه کې بیا هم متخصص ډاکټر ته ضرورت شته. نو اوس هم موږ وینو چې د لویو شفاخانو کې چې د لویو پرتو سیمو نه چې مریضان خویندې راوړل کېږي هغوی باندې ښه خواری شوي وي په کورونو کې چې ولادتونه ورته ورکړل شي یا روغتیایي خدمتونه ورته هغه په خپل کچه باندې وکړي چې زور بر نه شي مریض لکه مرګ حالت ته ورسېږي خدای مکه بیا نو راولي ډاکترانو ته. نو اوس چې کهیله او تمه بنده شوه چې زه په روغتیایي مرکزونو کې یا په ښارونو کې هم ډاکتران نشته نو دوی ته زمینه ښه برابره ده چې ښه پر لوی لاس باندې هر کار چې زده وي نو هغه خپلې تجربې زده کړې په مریضانو باندې وکړي او تر روغتیایي مرکزونو باندې ونه رسوي نو هماغه کورونه کې سره مرې کې خلاص.
سم ډاکټر صاحب، نجم سما شفاجو د نسایي او ولادي د برخي متخصص او همدارنګ اغلی هلای غرشین، مننه کوم. اغلی غرشین که غواړی چې ورسته کې هم څه لاند پیغام ورکړي تاسو ته به وخت درکو، بیا به خدای پامانی سره وکړو که غواړی. البته
مننه ژوند دی اوسې پیغام هم ده چې دې ته باید توجه وکړو چې په خپل مملکت کې د خپل هیوادوالو نه او د خپل وطنانو لپاره وروزو کار وکړو او خدمت وکړو او دې ته احتیاج نشو چې د پردي ملک نه یو څوک موږ ته راشي او موږ ته صحیح خدمات د خیرات په شکل وړاندې.
صحیح ډاکټر صاحب شفاجو، تاسو هم څه لنډ پیغام په آخر کې کور کوئ، مهرباني وکړئ یو دقه شاوخوا وخت لري.
بله، نظامونه په افغانستان کې ډېر ژر بدلېږي، یو نظام بدل کېږي بل راځي، بل بدلېږي بل راځي. دا زما چې دا دومره عمر دی تقریبا لس دولس نظام خو ما لیدلی دي. نو سیاستونه تغییر کوي، نو راځي چې روغتیا او د روغتیا وزارت سیاست کې بد نه کړو. که مخکنی نظام هم و په وزارت صحت عامه په سیاست په شکل باندې تقسیمات کې رسېدلی و، اوس هم دا نو لطفا حداقل دغه د روغتیا وزارت سیاست کې باید ګډ نشي. نور نه پرېږدي چې هر نظام راځي هر څه کوي، لکه ټول افغانستان خلک هغه ډېر ځپلي خلک دي قبله یې، خو روغتیا لطفا په سیاست کې که داخل نشي دا به ډېره ښه خبره.
سیده ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نجم سما شفاجو او اغلی هلای غرشین چې دغه پروګرام کې موږ ګډون وکړو. درنو اوریدونکو، له تاسو مننه چې زما اقته دغه پروګرام مو تر دې د واورید. البته د ازادي رادیو نور خبرونه هم اله ده تر هم دغه ستر پایه تعقیب کړي. دغه پروګرام به په د ازادي رادیو پراتلونکو پروګرامونو کې هم تاسو ته بیا په تکرار باندې باندې خبر شي. زله تاسو اجازه غواړم، ښه وخت ولرئ.
های ستا غوند دا شپې تپنا وړه ماش په چپا هل چپا دا زما غوند دا لورا سي تختم چې لا شور ډک ستا غوند دا پای های ستا غوند دا شپې تپنا وړه ماش په چپا هل چپا دا زما غوند دا شاید شبه فقط دخت کی و سوم دزل در ازابم دیدا دزل در ازابم دیدا شپتا فنا و ماش پچوپا الا چوپا دا زمان دیدا لورا سے تخت چلا شور دکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا چھپے تپنا علماش پچھپا اللہ چھپا دا زمان دا